سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواګی اسمخ کې درې چې د خبرونو مطلب ته لار شو خبرونه د طالبانو د په پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دړو او خورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت هوا پیژندنې ریاست تیره شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاخ سرطان میش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سخت بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو حکومت شمیرو له مخې 250 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. پختر خبری ایجنسی طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې یو شتنې امروز د وریښمو په لارې دریش او د ایراد اسلام کله لارې شپږ سلې کورنۍ وته راستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې د 102 کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته استل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نوومبر لمړۍ نیټه د بیا صدف خان کډوالو د لیس اخراج شپل کړی دی. د افغانستان د کورنوي رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د ریوي ټاپکي بي خلک بل یو تن مړ او د بي خزي په ګڼو شپږ تنه نور ژوبل شول. په راپورونو کې ویل شوی چې په 200 ولسوالۍ کې د یو کورلا ډول او ټوري موټرو د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبل وخت ده. د ځینو ټاپیانو روغتي وضعیت خراب خوده شوی دی. د دې ټاپکي بي خدلات پړه څنګه دی ویل شوی د سړکونو خرابوالی د ټاپکي اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بي باکي په افغانستان کې د زیاتو ټاپکي بي خاصلي علتونه ګڼل کیږي. د لوبلو ډګر به د افغانستان د شلوري سیالیو په لړۍ کې زمبابوي ته دوا پریو ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ درې شلوري سیالیو لوبلړۍ دوا پریو د افغانستان په بری تمامه شو. د لوبلړۍ درې مسلین نشم په دسمبر په 14 نیټه تر سره شو چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننې سیالۍ په چا افغانستان ګټلې او توپ چونه یې غوړه کړو. زمبابوي په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي للاس ورکړل او یو سل 28 منډې هدف وټاکه. د زمبابوي لپاره براین بنت مخکخ منډه جوړونکی و چې یو دیرش منډې وکړي. په افغان ټوټو پاتونکو کې راشد خان سلور مجیب رحمان نوین حق او عظمت الله مرزي دوه دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوري ورکو شو هدف د لوبي د ورستۍ او په دریم توپ د وو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. عظمت الله مرزي سلور دي او محمد نبی سلوري چې تاسو دې منډې وکړي. ټاکل شوی ده چې دوه لوبډلې د دسمبر په 14 نیټه د درې ورځې سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
له ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده
خپلو زده کړو لپاره مهارتونه زده کولو لپاره استفاده کړي.
او په کندهار کې د فابریکو جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کیرته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت شورا غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. نور جزال سرهګه کړ پراپور.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل
With today's adoption, د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیا استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې هغه دغه بندیزونه موثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جانباز بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
د هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت وایان زبیولا مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړکې نومونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
لزیرک تلیفونونو د تنګې ځوانانو استفاده د دوی له ودی سره مرسته کوي او که روغتیا ته یې زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیلي راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډېری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو او موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پابجي لوبه کوم او همدومره وخت په کې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم، صبحانه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه می خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمونږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نیزی خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل که در روانی ناروغی و دکتر خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفاده د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
مور پلار
خپل د ټولنیزو شبکو موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کړي، ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کړي استفاده کوي. هغه د هغې څخه د خپل زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانونو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناست کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسرسي به اطلاعات
موبایل د معلوماتو زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي ثنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولی شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
دسته که دروازه بندی شوی نو سه در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزدک رو کرا غلیده حتی کام چه دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کرم.
د پروان ولایت وسیدون کې او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصطفی 17 سال سن داره، متعلم صرف یاز
زما اولادونه په زده کړو بوختي. زما زوی سید مصطفی 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کون کې دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي
وګه
در قاتبیګاری دې میزنه. د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوې چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې هېواد کې د کډوالو د پراخو نیولو په اړه اندېښمن دي. د شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني استان نه لري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري ستنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. نور جزات سره ککړ په راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بوشه خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصوله او ډوډۍ را کوله. هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې دعوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هېواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پېژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنکړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تېرو درېو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکرېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه چې تیرې یک شنبه بشر الاسد له واکه وپرځول سو، د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړې دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخليدو مخاوني ولسي. ښاغلی میرز چې شای د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټې رتبې چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر له مخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د مهال ورباندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیو او د بشر الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د هیواد په کچه د یو خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو یو ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به فابریکه هره ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او 1000 متره ټوکر به رنګ کړي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوالتن خارجي او داخلي کارکونکي د سپېڅلي کارکونکي کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چارې د مهال 50% بشپړې سي او ټاکل سوی چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به دا فابریکه هر ورځ 50 متره ټوکر جوړ کړي او د 1000 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکه
د کندهار پاینو شرګوټ کې د شپته تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50000 متر ټکور تولیدي په سلر وسات کې 100000 متر ټکور رنگوي. خدا شمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم فاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متر مربع ټکور تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او سربیره پر دې به یې تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په ښه سترګه ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولی سي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه چې خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چې دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری تا په غذا کې ساده سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لویو تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوې موږ دلته په کندهار کې ولرو چې د هغو څخه یې ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په سطحه یعنی د ملکو په سطحه دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیونه ډالره لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې تر څنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډېر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کېږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د دې په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکاروي. په دغه نور حال راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دې په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوې ګټه دې د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې په اورزګان ولایت کې د مالا پورې 15 قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې اورزګان ده ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې مته دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راځي ځکه چې قانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ دا غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ودروي چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه ځي کدای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووځي. موږ مادنیات موږ ته په ځکه کې پاته کیږي د مثال په تور لکه سکاره که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نه کو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره چې شي په بل بدل را باشي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مادنیات راوېستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راوځي هغه په مشکې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي. ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره، او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی، او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی، چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
مالوردانی پکور ناستی دی دیر از دخنو نپاتی دی او سخت تشویش خیشتیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی، لیوه ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 4 چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او 35 ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسوار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له امله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولی دی. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 په توقیف کې وي، خو 2 وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نه و ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وژل شوې مېرمنې له کورنۍ سره د $90,000 په ارزښت د مالي مرستې اعلان وکړ او د دې مېرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو تصادفي وه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه را واستوئ.
00